سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینند د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 3 منټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کو د پاکستانی پلاوی کابل ته تګ او په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پرست د درنی 3 ورځ دا موضوعات او یو شمېر نور موضوعات په روانه غړی کې درته وړاندې کوو او په پای کې درته د نړۍ رنگونو ونیز پروگرام لرو. په پا پایل کې به مجید بابر د دې وخت خبر وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان د لوړ رتبه کاري ډلو ګډه غونډه به نن کابل کې کیږي. د افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی به د روانې میاشتې شپږمې نیټې نه پیل شي. امریکا وایي چې د ټیټي کچې نوې اټمي وسلې جوړوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کاري ډلو ډومبای غونډه کې برخه اخیستو لپاره لوړ رتبه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د یاد وزارت د ویان ډاکټر فیصل لخوا په ټویټر خپور شوي عکسونو کې ښودل کیږي چې د سیکرټري خارجه تهمینه جنجوا سره یو شمېر نور کسان د کابل په هوایي ډګر د الوتکې نه بهر روان دي. د 15 کاري ډلو جوړولو پریکړه سمو د مخکې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ په ملاقات کې شوې وه. کابل ته تللي د دې پاکستاني لوړ رتبه پلاوی مشري تهمینه جنجوا کوي چې پکې یو شمیر نور حکومتي او پوځي چارواکي هم دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پلاوی د مخکینی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته ځي چې د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. له دې پلاوی سره د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت رئیس سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزیبه هم ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مدیترین سمندر کې د بیړۍ وړیدو په پیښه کې د 11 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې خبر شوی بیان کې کړې ده او زیاتوي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې خپل کار پیل کړي او څنګه چې تفصیلات را مخته کیږي نو د مړو شو کسانو شناخت به هم پډاګ شي. بلخوا د مهاجرت نړیوالې ادارې وایي چې ویره ده په مدیترین سمندر کې د یوې بیړۍ وړیدو له کبله لکتر لګ نوی کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. تیر ورځ د یاد شوي ادارې لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوي چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه نوی پناه غوښتونکي هغه مهال لوب شوي دي چې د لیبیا سواحلو سره نږدې یوه بیړۍ هغه مهال لوبه شوه چې د یورپ ایټلی هیواد ته روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سینټ د ټاکنو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نن تر 3 فروری پورې په دې انتخاب کې برخه اخیستونکو امیدواران خپل اسناد جمع کولای شي. په نهه منیټه باندې حتمی امیدوارانو فهرست جاری کیږي. د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به تر 12 منیټې کیږي او د مارچ په 3 منیټه باندې ټاکنې کیږي. دا ټاکنې به د سلور وړو صوبو لپاره په سینټ کې په وو عامو سوکو او د خزو او ټیکنیکو ریټو لپاره په دوو دوه هغه سوکو تر سره کیږي چې موده یې د مارچ په 11 نیټه پای ته رسی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې عدلیه د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تیر ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې ښاغلی شریف زیاته کړه دیوای عدلیه دی د خپل مرتبه او احترام ترڅنګ د نورو خلکو د احترام اهم وکړي. د ستر عدالت یو قاضي زما پر ضد د مقدمه پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتې شو او هغه ته د معلومه وي چې په اډیالا جیل کې ډیر ځای خالی دی. دا د یو فرد نه بلکې د وزیر اعظم د څوکۍ توهین وو. د کراچۍ د غونډې ته نواز شریف زیاته کړه چې قاضیان کله ماته د مافیا او کله د ګاډ فادر القابات راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف او د هغه د ګوند سره تعلق لرونکو پر ضد عدالت د توهین کولو په لړ کې نوټس جاری کړی دی. د افغانستان خوست کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د 6 فروری نه پیلېږي. په فاټا سیکټر کې د فتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای مشر عادل دهور مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 3,01,13 کورنۍ راوستل کیږي. د عادل دهور په خبره دغه ټولې کورنۍ به د غلام خان له لارې پاکستان ته داخلیږي. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وجنې پر ضد احتجاجي ناشته نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د یو شمیر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو دا احتجاجي ناشته د نقیب محسود د وجنې پر ضد د سند پولیسو د پخواني افسر راوانوار د نیولو او عدالتي پلټونو غوښتنه کوي. نقیب محسود په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په یو مبینه مقابله کې وجل شوی و چې پولیسو دعوه کړې وه چې هغه د وسلوالو طالبانو سره تعلق لري، خو دغه خبره بیا دروغ ثابته شوه. د ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمي وسلې نوي کړي او د ټیټې کچې نوې ایټمي وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډېره حده د روس د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستو کلونو کې کړی دی. د امریکا د ایټمي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د ایټمي وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2000 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوست پر راتلونکو لسیدو کې د ایټمی حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دویمې نړیوالې جګړې تر ټولو خونړۍ جنگ د 15 کلیدي په مراسمو کې وویل. د ستالینګراد جنگ په بشپړ ډول دښمن تارومار کړ او د دویمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. د روس په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېدل، په پرونو ځانګړو مراسمو کې د روس د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو، 6 الوتکو، د پخوانی شوروي د پوځ یو شمېر ټانکونو او نور پوزی وسایل شامل وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجد بابر واورېدل. هغه یو ورځ وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان د طالبانو مرکز وبلل او پر اسلام آباد د وسوال ډلې پر ضد د واضح اقدام کولو غوښتنه وکړه، د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. پاکستانی کارپوه څه وړاندیز ورته کوي؟
پاکستان ته پکار دی چې افغانان چې سي د ریس ډیماند دی هغه د پوره کوي. ورته چې راځه وګورئ، تاسو شک دی ورنه لرکې او هغه سره د ښه تعلقات ساتي.
په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټا او پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالان نن په درېیمه ورځ مخبلی درنې ته دوام ورکوي. آیا د غوښتنو په اړه حکومت سره رابطه کړې؟
مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی، خو هغه لا اوسه پرې مکمل تصدیق نه کیږي، ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پوره کمیټي یې څوک نه دی راغلی.
او په اونیس پروګرام نړۍ رنګونی کې به د انګریزي نوي فلم پیسیفک ریم اپرایزنګ په اړه حال درکړو.
Jake, your father always said he wanted you to be a pilot.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. او سم د خبرونې د فایل رپورت، لکه څنګه تاسو واوریدل، په کابل کې نن د 5 پاک افغان کاري ډلو غونډه په داسې وخت کې پیل شي چې یو افغان ولسمشر اشرف غني پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي. نو بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی وکړي، خو باید د په وینا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناځایونو له منځه وړلو ته هم پاملرنه وشي. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
په کابل کې نن د 15 پاک افغان کاري ډلو لومبي غونډه په داسې وخت کېږي چې که یو خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان د طالبانو مرکز بللې، نو بل خو پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بونو چورو وزارت ویان محمد فیصل ویل،
وی ریجیکټ انی الیګیشنز اف سپورت ټو دی حقانی نت ورک اور د
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکه کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګری به له منځه وړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي، ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش، تحریک طالبان، پاکستان او جماعت الاحرار په څیر ترهګری ډلې د خپلو پټنځایونو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سمه خبره نه ده، په ځانګړې توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
to these elements is available within the country.
The Pakistan da bano charo wazarat wayan Muhammad Faisal wai che Pakistan atragare ze jang ke der muhim role lobawle kho Afghan ulas mashr Muhammad Ashraf Ghani bia Pakistan da Taliban markaz balale aw par Islamabad tingar kade che da waslawal dalo par za da iqdam ukri. پرون افغان ولسته په خپل وینا کې محمد اشرف غنی ویل چې پاکستاني او چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړې دي.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د قاقص پر مخ دي او افغان ولست د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي
او مشخصه ملت افغانستان تقاضا دار.
بلخوا د پاکستان د بونو چورو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې پر زویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي.
آن ګوینګ سیټي اپریشن رد الفساد
د ترهګرې پرزد روان رد الفساد عملیاتو له پاکستان ترهګر عناصر ختم کړی دي. په ځانګړې توګه تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکه د حقانی شبکې پرزد اقداماتو کې له وزیرستانه د ترهګرو کیمپونو ختمول، ترهګرو ته طبي مرستې بندول او د هغوی مالی او تربیتی کیمپونه لمینځ وړل شامل دي. پاکستان له سباندی او یا هیوادونو سره استخباراتو شریکولو ته دوام ورکړي او دې ته مهم دوام ورکړي چې د تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکې مشکوک عناصر د افغانستان پر ضد د ترهګریزه فعالیتونو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال
نکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د منچورو وزارت ویاند یاد سرګندونې تر هغه اوروسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بردونه وشول چې پکې د برنوي وګړو په ګډون لزګونه افغانان مړه او جوبل شول. د زینو حملو ذمہواري طالبانو او د زینو یې اسلامي دولت ډلې منلې. تر حمله وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دي هغه وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخ ولدی حمله پس د شورو پورز او اسلام آباد ته تللی افغان پلاوی ویلی دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت پړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه د هغه پاکستاني پلاوی چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د ورستۍ غوښتنو په اړه به ورستۍ معلومات له دوی سره شریک کړي.
د اسرائیل مومند رپورت مو اوریدي او تازه خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستاني پلاوی کابل ته ورسېدی. د افغانستان حکومت ویلي وسلوال طالبان د خبرو اترو نوبت له لاسه ورکړي او دوی نور سره خبرې نه کوي. همدا خبر د امریکا حکومت لخوا هم سوې ده. تر دې وړاندې په کابل او واشنگټن پر اسلام آباد ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د یادو هیوادونو لخوا له پاکستانه غوښتنه څه وي او پاکستان باید څه وکړي چې له کابل او واشنگټن دواړو سره اړیکې عادي حالت ته راوګرسي. بوریوال کاکړ په دې اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 9 نیټه وویل دوی نور نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. تر هغه یو ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی هم په ډاګه کړ چې وسلوالو طالبانو د خبرو نوبت له لاسه ورکړې دي او دوی به نور سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د واشنگټن او کابل د اعلان له پاکستان څخه د دوی هغه غوښتنه اوس بیا ارزښت کړې ده چې اسلام آباد دی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ډاګه وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او دوی هلته د طالبانو بشپړ لیست پاکستانیو چارواکو ته ورکړی دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای له تورونو څخه څنګه جوړیږي او که افغان حکومت رښتیا هم کره ثبوتونه لري نو پاکستان یې باید په اړه پلټنی وکړي.
دا یو حقیقت ته چې طالبان ډیر کم داسې چانس ته چې به برازي شي ته حکومت کې مطلب چې حکومت په دې پورا غي نو پاکستان هم په دې پوي دی. خو ما خپل خیال دا دی چې پاکستان د بغاوي چې افغانان چې سي ای دغه سر ډیماند دی هغه د پوره کوي ورته چې راځه وګورې تاسو شکته ورن لړکې او غي سره د ښه تعلقات ساتي.
د امنیتی چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د په فکر په افغانستان کې په خپل داسې کړي ستا چې د جګړې په دوام کې یې ګټي دي. خو د پوینا د پاکستان لپاره له کابل او واشنگتن دواړو سره شی اړیک ساتل پکار دی.
امریکه سره هم خبره تر جاری ساتل پکار دی، افغانستان سره هم طریقې سره چې قائل کی، او زما په خیال باندې اشرف غنی صاحب کوم بلګونه کې پاکستان هغه سره لاس وک نو دا خبره پاکستان لپاره فائدہ مند دی.
که څه هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واکمنۍ کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې کړکېچنې وې، خو چې اوسنی ولسمشر اشرف غنی واک ترلاسه کړ نو یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته شو. خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو دوام د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني واکمنو ترمنځ په اړیکو کې راغلی نږدېکت په واټن او تاوتریخوالي بدل کړی دی. افغانستان وای پاکستان دی پر خپل خوره و افغان طالبانو ته ورکړی پټنځایونه لمنځه یوسي، خو پاکستان وای د دوی پر خوره د وسلوالو پټنځایونه لسره وجود نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په اسلام آباد کې د نکی مسعود وژنې پر ضد او د نورو غوښتنو په اړه د فاټاو پښتنو سیمو سیاسي او مدني فعالانو درنه نن په درېمه ورځ هم دوام لري. په دې اړه مو د درنې له یو منتظم منظور پښتین سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ورته پوښتلې چې د غوښتنو په اړه د حکومت لخوا څه رابطه وستره سوې ده. دا غو جواب
درنه په خپل ځای روانه ده. خلک او ځوانان څه په وسله سره ناست دي. مذاکراتو پیشرفت هم شوی دی خو هغه لا اوسه پر مکمل تصدیق نه کیږي، ځکه چې صرف خبر راغلی دی، پورا کمیټي هیڅ نه دی راغلی. او کچرته زمونږ مطالبات نه منل کیږي، موږ ته صرف یقینداني نه بلکې یو واضح ثبوت پکار دی د دغه مطالبات منلو. هغه چرته موږ په نظر نه وینو، بیا به موږ ناست وو دلته میاشتې راځي او کلونه تېرېږي.
یعنی دا مذاکرات ستاسو یادوي، دا څوک یعنی د اسلام آباد انتظامیه ده، بل څوک دی، څنګه دی؟
دا وخت ناول خبره وی دغه پر بدغه چې کله مکمل وضاحت وشي بیا به په دا باندې ان شاء الله بیا خبرې کوو.
شاودین علاوه چې کوم دلته خلک ناست دي، آیا نور خلک هم راځي کنه دلته ناست خلک سره راځي؟ یعنی دا
اوس دا کراچۍ وال کې قافله چې کومه روانه ده، هغه اوس به خان تر رسیدلو سبا او کویټه نه هم قافله روانه ده، او ټانګي خانه هم نور خلک راځي، خلک ورځ پر ورځ زیاتېږي.
شاودل تاسو د انتظامات څنګه دي؟ تاسو آیا د کوم د خوراک شاک ناشته پاسته او سیدو په والا باندې مشکل ترنه؟
خوراک شاک شي بالکل مشکل شته، ځکه چې زموږ سره انتظامات دومره زیات نه وي، خو بیا هم چې څومره انتظامات وي خلک په هغه باندې اعتراض نه لري. او دوی وایي ها مونږ او هر څه برداشت کول شو، صرف چې زموږ مطالبات ومنل کیږي.
تاسو ته نور چونکه تاسو په اسلام آباد کې است، خلک زیراجی یا نور سیاستوالان او یا مدني ټولنې فعالان یا نور داسې خلک درته راځي یا تقریر کوي یا وینا کوي یا حوصله درکې یا ژمنې کړې دي؟
او بالکل راځي، تقریبا چې کومه هم دلته دا فټه ایم ان ای دی هغه هم راځي، او نور ورسره سنیټران هم راځي، ورسره نور هم چې کومه ځنی فعالان دی هغه هم راځي. متوقع ده دغه خبره چې تر نن او سبا پر به دا سو پارټي ګوندونو چې کوم دی هغه مشران هم راشي، او ان شاء الله دغه کار به روان وي. او موږ په دا باندې زیات ډیپینډ هم نه کوو چې څوک زیو راځي چې راځي، خو موږ مضبوطی کو، خو که څوک نه راځي هم زموږ د حوصلې لوړې دي. او
دا په اسلام آباد کې د درنې یو منتظم منظور پښتین چې مشال ریډیو سره خبرې کولې، هم د دې درنې په اړه د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وايي په اسلام آباد کې روان د پښتنو پرلت یو ځانګړی حیثیت لري. دی وايي داسې احتجاجونه له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي. لاین موږ سره پوریوال کاکړ مرکه کړې او په فایل کې ورته پوښتلې چې په اسلام آباد کې د روانې احتجاجي ناستې ځانګړتیا په څه کې ده؟
فعالیت سیاسی فعالیت عوامی پیدا شو لانری کی سیاسی گنجی کو شروع کر گئے یا یو پاکستان طرف میں شروع ہو عام خلق کو بری خصوص قبائل دخل کو لاڑا خلق.
ڈاکٹر صاحب د ورکو کسانو مسلام پدی کی یو مهمه مسله د دوی پښتنو کی چې غدره پیدا کړل سي عدالت ته دی وړاندې کړل سي پر دغه مسله بلوڅوم ډیر اوږد مبارزه کړی دا احتجاجونه کړی دی بوکارتالو نه کړی دی ناس ته کړی دی خو هغه دغه سزای ته ونه رسید لکه څنګه چې د دې مسلې نویت ته ستاسو په خیال دغه چې د اسلام آباد ناس ته په کوم دغه خبر کیږي دغه به څومره جدي واخیستل سي یا به پام ورته وسی د واکمنو لخوا د حکومت لخوا
بالعموم پاکستان کے انصاف صورتحال ڈیر خطرناک ریاست کے بن نہ برخلاف یہ تاریخ کے موومنٹ نہ پکار آخر چادہ بلسان اغوا کری دی یاد سوال کے قبائل میں خلق کی تختوری دی ورکی کری دی بائی چی دی اغا مشخص کی معرفی کی خلقو تا کوئی موقع چی دا سوک دی او بیاد اغا بتارا یو سیاسی فعالیت ہو کی دا غا بیر کی غا سیاسی گندی میں جات سول زمن اغنی سیاسی مداران شتا کم سینٹ کی اکثر دا خبر ریپورت کری ہوں پکسنو مشرانو کی پیزر سے فرطلا بابر چی پیپل پاکر سر تعلق کری اغا اکثر دے انسانی خبرو بانی کی ډېر کم آوازو نه دي د بلوچانو خپل چې کوم لانګ مارچ وو یا کوم فعالیتونه هغوی وکړل هغه کوم څه داسې خاص چاپ سوا نه دی.
د بشري حقونو مسله چې دغه په ټوله نړۍ کې ډېرې جدي اخیستل کېږي که په دغه تناظر کې ورته وګوري دا په خپله د پاکستان لپاره څومره مهمه ده حکومت ته چې راسي ورسره کښېني دي احتجاج کوونکو سره خبرې ورسره وکړي
مثلا چې سیاسي حکومت سره د خلکو سره به کېني او خبرې به کوي او سنه دینا معاہدہ سمجھوتم بروزی ہو آیا اگر معاہدہ سمجھوتے با دیا عملم کی جی فی الحال پتہ کی موجودہ وقت کیا گیا راون وار سسم ملزم دے پدے مسئلے کیا ہو پتیخ پدے غیر دے اسے پورے راہ پیدا شو ہے میں بھی عمدہ کسی مثالوں نے منسر نورم چھتا ہے چھے لگ دیر تاریخ اسے رہے بیا روز تو خبر اسے سنہ سکتم معاہدہ اسے بیا آخر کیا سر پسر پاتے شو نو باید چې حکومت یو آنست سردار پدې کې ادا کړي او یو سیاسي هوا جوړ شي چې دا عدالت هم دوسرے ته مجبور شي او بیا هغه چې کوم د اگزیکټیو هغه حصہ ده چې کوم لا انفورسمنٹ سره تعلق لري د هغې باندې فشار راوستل پکار دی.
دا ډاکټر محمد تکی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه دي هم د خلکو عزت ته پام وکړي نو موږ ویلی له وفاقي او صوبای حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅه کوي هغه دام ویلی په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې لکه لري کړل شوی له هغه وخت د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړي خو د قانونو چارو په بیا د نواز شریف دې ویناو ته په بل نظر ګوري. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسی چلی دای چې ادارې دی ل خپل چوکاټونو تجاوز وکړي. نواز شریف وویل لو وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړي توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه شوې ده.
وزیر اعظم او وفاقي کابینه کې حیثیت
د وزیر اعظم او وفاقي کابینه حیثیت دا پاته سوی دی چې هغه یو انتظامی چارواکی نس ګمارلای په دې ورستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واکم واخستل سو چې هغه دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي کچيري د ریاست یو ستن د بل استنی لاس پرې وروتړي او شل کړي نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمنی به څنګه عمل کیږي
عین کی ګورانی کیسه قائم هوږي.
نواز شریف وویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي. په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده. ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده. زه منم چې د عدلیه احترام ضروری دی خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبه او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي.
دوسروں کی عزت نفس کا بھی خیال
رکھے. نواز شریف پا پاکستان کے پا جمہوری توگا دیٹا کلسوی وزیر اعظم احترام نہ کے دوتا پا اشارہ یو بیل گوڑان دکڑا
جج صاحب نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو بھی
یو جج صاحب ویلی و چی مج وزیر اعظم صاحب راغشتلای سو او وزیر اعظم تھا باید دا ہم معلوم وی چی پ اڈیالا جیل کی ڈیر جائے خالی دے دا د یو فرد نہ زمانہ بلکہ دا وزیر اعظم د چوکی توہین دے
کے منصب کی توہین تھی.
نواز شریف ویل پادی اڑیا د هغه وخت چیف جسٹس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی وو خو هغه هیڅ جواب نه ورکړی. جسٹس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي وو چې کله یاد عدالت د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لرې کړی وو. د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وایي نواز شریف چې لکه عدالت نه اهل کړی دی له هغه وخت د عدلي پر ضد ویناوي کوي. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وایي په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی. قاضي انور مشال رډي ته ویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده. نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نشزیان تور لګوي چې پولیسو ورته ویلي په ودونو او د ټنګ ټکور په بندارونو کې دی ګډون نه کوي. د نشزیانو اتحادې مشري له مشال رادیو سره په خبرو کې دایته هم وکړه چې پولیسو ورته حکم کړی چې ژر پریږدې او که مو پرې نه شولې نو بیا به نو پریږدې او پولیس دا تورونه ردوي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ اور.
په بنو کې د خواجه سراو د اتحادیه مشره رانی بیبي تور لګوي چې د سیمې پولیسو ورته ویلي دي چې ګیری پرېږدي او که ګیری مو پرې نه خوځي نو بیا بنو پرېږدي. مشال ریډیو چې کله د رانی بیبي او د هغې نور ملګرو نه د هغه پولیس مشر یا بل پولیس والا پوښتنه وکړه نو هغې خو د چانوم وانه خستو خو زیاته یې کړه.
دا غون پولیس والا مونږ ته وی چې لکوي دا کار پرېږدي. دا دوه کال نه دا خبره شروع راکنه مونږ په دلته پروګرامونه بند شوي دي. دوه کال نه دا پولیس والا مونږ ته
په بنو کې د خواجه سراو د ټولنې یو بل غړي کومل بیا وایي چې سوره د مخ کې په سبزی منډي سیمه کې د پولیسو په موجودګۍ کې د دوی د ملګرو دوه ډیرې وسوځول شوې او اوس ورته د ګیرو نه پریښودلو په صورت کې د بنو نه د بې دخلۍ دړکا هم ورکړل شوې ده.
یعنی ټول ویلې دي څوک چې اونې بې داوی چې مړه دا چار پرېښ دی تبلیغ ته لوړ شي او دا ولې چار کوي دا خو مش کاروبار دا خو مش رزق ګټي دا سره مش خپل کیر چوله جلای دا خو خبر نه دا دا خو مش رزق دا هر څو کوی دا وی چې مړه دا چی شیونه پریز دی.
خو په بنو کې خبريال احسان خټک وایي چې د خواجه سراو په موسیقي پروګرامونو پابندي د پیښور های کورټ لګولې و.
هغه وخت چې کوم چیف جسټس پیښور های کورټ هغه د محمد خانو د بنو سره تعلق لري او دغه اوریارانو مو په وکی کې هغه مرشوري نو دغه د وجه چې د سر شهر های کورټ چې کوم دی د پروګرامونو مکمله په باندې لګول خو د وخت سره سره بیا په دې په باندې کې روړو نرمي شو کې به په میدانونو کې کېدل نو دا روستو
بلخوا د بنو د پولیسو یو مشر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عتیق حسین وایي چې د پولیسو لخوا خواجه سراو ته داسې هیڅ ډول دړکا یا حکم نه دی ورکړل شوی چې ګیری پرېږدي او یا لبنو ووزي.
پولیس خو هم نومان د پر کار کوي د خلکو ویلفیر د پر کار کوي داسې خبره چرته شته نه نو چې اوس مونږ د دې تردید کوو چې داسې خبره نشته. ښه نو دې هیڅ قسم دو سره څه ثبوت نشته. دا خو مخکې میډیا ته پیش شوي وو دلته کې دوره غلي وو پیش شوي وو دو سره هیڅ قسم داسې ثبوت نشته. مونږ ته هیڅ قسم ثبوت اوسه پورې نه دی پیش کړی. څه کوم لا کې پابندي وي هغه پولیس خو د قانون امپلیمنټیشن کوي. لا کې څه کوم پابندي وي هغه لاؤڈ سپیکر ایکٹ لاندے آغا دا پولیس ڈیوٹی دے آٹو موسٹ ڈیوٹی دے دینا ہٹ کے پولیس ایکسٹرا سکار نہ کئی کم لا دے اکارڈنگ ٹو دا لا کار کئی
رانی بی بی وائی چی پا بنو کی ٹول پنزوس خواجہ سرا جوند کوی چی پا کی دا پندل لسو تعلق دا بنو او خواوشا سیمو سرا دے او نور دا پاکستان دا بیلا بیل سیمونا دا غلطا ورغلی دی
د مجید بابر رپورٹ ماوری دی او مجید بابر سٹوڈیو تراغلی دی دو رسیم بجی سوی دی خبر نو لنڈیز بهم لدو آورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رتبه پلاوی د کاری ډلو غړومبه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره کابل ته رسیدلې ده. د یاد وزارت د ویان ډاکټر فیصل لخوا په ټوټر خبر شوې اکسونه کې خبر کیږي چې د سیکرټری خارجه تحمیله جنجو سره یو شمیر کسان د کابل په هوایي ډګر د الوتکې نه بهر روان دي. د پینځه کاریډرو پریکړه سمو د مخکې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ په ملاقات کې شوې وه. پاکستان وایي چې په میډیټرین سمندر کې د بیړۍ وړیدو په پیښه کې د یولسو پاکستانیانو د مړه کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سینټ ټاکلو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیره ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې نن نه تر 3 فروری پورې په دې انتخاب کې برخه اخیستونکي امیدواران خپل اسناد جمع کولی شي. پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای چې د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. د افغانستان خوست کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ به د 8 فروری نه پیلېږي. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وجنې پر ضد احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د یو شمیر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو دا احتجاجي ناسته د نقیب محسود د وجنې پر ضد د سند پولیس د پخواني افسر روان وار د نیولو او عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمي وسلې نوې کړي او د ټیټي کچې نوې ایټمي وسلې جوړ کړي.
دا خبرونو لنډیز مولا مجید بابر واوریدل. اوس هم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو د ځینو مطبوعاتو اداریو ته کتنه کوو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد د قبایلي او نورو پښتنو سیمو مدني او سیاسي فعالان د نقیب مسعود د وژنې پر ضد او د هغه په قتل کې د تورن پولیس افسر راونور د نیولو غوښتنه کوي، د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د نن ورځې اداریه هم پر دې موضوع لیکلې ده. اداریه وایي چې لس ورځې تیرې شوي چې راو انور له هم روپوښه دی. سربیره پر دې د هغه د نیولو په اړه د سپریم کورټ پولیسو ته ورکړل شوی وخت هم پوره شوی دی. ورځپاڼه وایي راو انور هغه وخت هم نیول کېدلی سو چې کله له پاکستانه د تښتېدو هڅه کوله، خو د ادارې په خبره هغه لا هم آزاد ګرځي او داسې ګنګوسې دي چې ځینې سیاسي او غیر سیاسي کړیو هغه ته تحفظ ورکړی دی. دی نیوز انټرنیشنل بیا د راو انور په اړه وایي چې دی په کراچۍ کې په ماورای عدالت وژنو کې ککړ دی، نو ځکه په کار ده دی او د ده په شان نورو کسانو څخه نه یوازې د نقیب مسعود بلکې د هغو کسانو په اړه هم پوښتنې وسی چې د دوی په حکم وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي پر پولیسو او حکومت د خلکو باور بحالولو لپاره داسې کول ضروری دي. بلخوا د پاکستان د انګریزي او اردو زیاتره ورځپاڼو د سپریم کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر نهال هاشمی ته د توهین عدالت سزا د ورکولو پر موضوع ادارې لیکلې ده. سپریم کورټ نهال هاشمی ته یوه میاشت د بند سزا، 5000 جرمانه او تر 5 کلونو پورې د نااهله ګرځولو سزا ورولې وه. ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان په آئین کې د توهین عدالت په اړه ورکړل شوې تشریح ته که وکتل سي نو ښکاري چې نهال هاشمی د عدالت سپکاوی کړی دی. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون په دې وروستیو کې پر عدالت تنقید زیات کړی، نو باید چیف جسټس ثاقب نثار له ډېره احتیاط کار واخلي چې هسې نه هغه ته په دې سترګو ونه کتل سي چې خلکو ته په سزا ورکولو کې د خپل واک او اختیار څخه تجاوز کوي. له پېښور خبرېدونکو ورځپاڼې آج بیا د خیبر پښتونخوا د ترقیاتي ورکینګ کمیټې له لوري د 25 منصوبو د منظوري پر موضوع ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه وایي دا یو ډېر ښه کام دی خو د منصوبو پر وخت او په معیاري توګه جوړول ضروری دي. ادارې وایي اکثره دا شکایت کیږي چې منصوبې پر ټاکل شوی وخت نه مکمل شي چې له وجې په مارکیټ کې د ضرورت وړ شان ګران سي او فند بیا استعمال نسی. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې د منظوري په وخت د منصوبو پروتاکل سوی وخت د مکملېدو او تر جوړېدو وروسته د هغو د څارلو خبر هم په پام کې ونیول سي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ په کابل کې د اوسنۍ خنړۍ بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو او هم د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د رواني 14 کلنې جګړې په ممکنه پایلو رپورټونه جوړ کړي دي. شاهین بنیرای د دواړو لنډې سړندې کوي.
په کابل کې اوسنۍ خنړۍ او بریدونو د خلکو غوسه او پارولا چې د هغې نه وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتي ادارې مشر معصوم ستانکزي اسلام آباد ته سفر وکړو. د زیارت پروس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت دواړو افغان چارواکو ویل چې بریدګر په پاکستان کې تربیه شوی وو او بریدونه هم له پاکستانه اداره شوی وو. دوی زیاته کړه په دغه اړه د پاکستانی چارواکو سره داسې ثبوتونه شریک کړي دي چې انکار ترې نشي کېدی. د واشنگتن پوسټ د راپور تر مخه پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې روانه ونه به یو لوړپوړی پلاوی کابل ته لیږي چې هلته د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ او سیمه ییز امنیت په موضوعاتو د معلوماتو شریکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ډیره کړي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا لخوا ډیر فشار دی او خای چې د افغان چارواکو لخوا د نو تورونو نورستو دغه فشار نور هم ډیر شي. په دې نږدې وختونو کې د ولسمشر ترامپ انتظامیه د پاکستان د پوز لپاره مالی مرستې هم ځنډولې دي او ویلي دي چې پاکستان د وسلوالو او په ځانګړي توګه د حقانی شبکې پر ضد په مناسبو ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلي دي. بلخوا نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې نه وروسته اوس کارپوهان د پوښتنه نه کوي چې د دې جنگ ګټل به څنګه وي، بلکې دا ګوري چې که ماتې خوړل کیږي نو چې هغه به څرنګه وي. د راند کارپوریشن یو پوهان لورل میلر ورسپانې ته ویلي چې د هغه خلکو شننو ته پوره پام نه کیږي کوم چې وایي د افغانستان جګړه د ګټلو وړ نه ده. هم دغه وجه ده چې په جنگ کې د زرګونو امریکایانو د وجنې او $100 بلیون خرڅ کولو باوجود ډیر لږ خلک د تمه لري چې د امریکا سره د حالاتو پر خپل ځای د ساتلو نه بغیر کومه لار شته. د کولمبیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو یو پو ورسپانې ته ویلي داسې ښکاري چې افغان جنگ سالاران به داسې یو ریاست جوړولو ته آماده شي کوم چې 100 پیړۍ وړاندې په اروپا کې وجود لرلو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي هر ورځ د شام د رژیم کلک ملاتړ کوي چې د شام د ولسی وګړو پر ضد کار دی. د نیکی هیلی په وینا د روس حکومت له ایران ملاتړ کوي او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د کلک څېړنې او تفتیش مخنیوی کړی دی. نیکی هیلی پرون په ویسټ ورجینیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د روس حکومت خپل کړه وړه او په نړیوال ټکر خپل سیاست بدل نه کړي، امریکا ملګرتیا نه سي وسر کولای. د نیکی هیلی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل یوه د اندېښنې وړ مسله چې باید واضح سي دا ده چې روسیه د امریکا ملګری نه ده. هغه وویل شاید ځینې موارد وي چې دواړه په ګډه کار باندې کولای سي، خو تر څو چې د روسیې حکومت پر هغو ارزښتونو چې اوسمهال باور لري ټینګ پاتې کېږي، د دواړو ترمنځ ملګرتیا ممکنه نه ده. هغه په نړیواله کچه د روسیې د حکومت پر پالیسیو په انتقاد کې وویل روسیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي چې د سوریه پر ملکي خلکو د تشدد او زور سره مرسته کوي، او په ملګرو ملتونو کې هر هڅه چې له بشار الاسد سره د حساب او کتاب لپاره کیږي ویټو کوي. روسیه له ایران سره خپل اتحاد پراخ کړی او د ایران حکومت له دې ساتي چې د اټومي پروګرام په اړه کلکې څېړنې او تفتیش وسی. نیکی هیلی همداراز د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال یادونه وکړه. ویل چې مسکو په غیر قانوني ډول د اوکراین خاورې له ځان سره الحاق کړی او ساتلې ده. په وینزویلا کې د غیر مشروع او فاسد رژیم ملاتړ دی او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له لاسوهنې څه توقع درلوده، خو شک نه لري چې مسکو د انتخاباتو له پایلو خوشاله نه دی. د هیلی پوینا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ادارې د روسیې پر ضد تر بل هر حکومت زیات کلک دریځ غوره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا خزانه وزارت تیرونی د 1400 هغو روسانو چې د روسیې په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 690 هغو روسانو چې د سرچینو په حواله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړي نومونه خپاره کړل. د کرملین لیست کې د روسیې د ولسمشر ته ویان دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو ډیر شو وزیرانو، د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت د یو شمیر لوړ رتبه چارواکو او د پیژندل سویو روسي ملنرانو لکه علی شیر عثمانوف، میخائیل پروخروف او یوفچینی کاسپرسکی نومونه راغلي وو. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په دې اړه یو رپورټ کانګرس ته واستول، خو وی ویل چې په لنډ وخت کې پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو کوم پلان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اے ایف پی خبری اجنس رپورٹ خبر کړی چې افغان او چنائی چارواکي د افغانستان په غزنی سیمه واخان کې د پوځي اډې پر جوړولو خبرې اترې کوي. دا اجنس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې د افغان او چنائی چارواکو د ګډې غزمې پر مان لیدلې دي. برخه د افغانستان دفاع وزارت مشر ریډو ته ویلي چې افغان حکومت ته یوازې د پوځي اډې جوړولو لپاره د مالی مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشر ریډو خبریال احمد چازم وړاندې کوي. اے
ایف پی خبری اجنس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته بنښدې نورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلې چې د چین بیرغونه پر پیدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي یې په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی، خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطن اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخليږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي او په هغه کې ویلي و کچېرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لوا درکولی شو، که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ نو دا په دې معنا نه ده چې هغو پیګا جوړي یا مثلا کوم لوا جوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وار له مخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبره افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي، خو تر دې دمه یې حتمي پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمې چارو شنونکو ودیر ساپي وای چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي ل خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لارې د امن ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومیتوب لري، نو غوړي د راشي خپل اسکر د راوړي او د واچي لکه د زامبي اډي غونډې د زامبې امنیت لپاره زبا په خوره کې متاسف کی دا قطن دي نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژی جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
د امچاچا می رپورت مو ورېدلې او سملې دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې. شمن سره سم درته ونیس پروگرام د نړۍ رنگونه خبرو. په دې خبرونه کې د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري او جوړونکي د کولایاس مخکمه ما اوریدلې دي. یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
دا مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې هند سلمه مصنوعي سیاره خلاته لګلې ده چې مقصد یې د پولو سارنه کول دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا ګام ستایلی دی او ویلي دي چې د سره به د پولو سارنه یقیني شي. راټرز خبري ایجنس لیکلي دي چې د مصنوعي سیارو ټوله شمیره یو دشته چې پکې د نورو هیوادونو مصنوعي سیارې لکه امریکا، کینیډا، فنلند، فرانس، جنوبی کوریا او برتانیا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د هند خلایي ادارې د روښانه مستقبل په لور لوی ګام پورته کړی دی او د سره به د هند خلایي پروګرام نور هم پیاوړی شي. خبرې ایجنس لیکي چې د هند خلایي پروګرام ټول لګښت 40 ارب ډالر دی. هند تیر کال د فروری په میاشت کې 104 مصنوعي سیارې خلاته لیږلې وي چې زیاتره پکې د بهرنیو هیوادونو وي. د هند خلایي ادارې اسرو آندرا پردیش ریاست نه د اسماني سترګې په نامه مصنوعي سیاره خلاته لیږلې ده. وی وای چې د مصنوعي سیارې وړلو راکټ وزن 1,500 کیلوګرامه دی. د خبر ایجنس په خبره هند به د مصنوعي سیارو په مرسته د پولو څارنه کوي. خبر ایجنس د هند خلایي ادارې اسرو 2 ساینسدانان په حواله لیکلي دي چې له مصنوعي سیارو به د ښه معیار تصویران هم ترلاسه کوي. د انډونیشیا یو اویا کلن مستری د دوو غاړو مخکینی برخې را یوځای کړي او یو مختلف گاډي جوړ کړي دي. د گاډي مخکینی او شاتنی برخې دواړه یو شان ښکاري. د انډونیشیا مقامی رسنیو تر مخه یو اویا کلن رونی گاوان خواهش لرلو چې داسې یو منفرد گاډي جوړ کړي. رونی تر مخه په دې گاډي جوړولو کې 3 میاشتې وخت لګیدلی دی او په دې کې ورسره نور هم مرسته کړې ده. په سماجی رابطو ویبپاڼې د رونی گاډي ډېر زیات مشهور شوی دی. خو د انډونیشیا چارواکو د مقامی انجینیر گاډي ضبط کړی دي او ویلي دي چې دا د ټرافیک قوانینو خلاف. خو د گاڑی مالک پولیسو ته تحریری درخواست ورکړی دی چې دوی به روډ باندې دا گاڑی نه چلوي. په دې شرط باندې چارواکو هغه گاڑی مالک ته سپارلې دي. د سماجی رابطو مشهوري ویبپاڼې پر فیسبوک د دروغو خبرونو مخنیوي لپاره په نیوز فیډ کې بدبون راولي او په دې لړکی یو سروي هم کوي. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ښه معیار خبرونو ته به ترجیح ورکوي او له دې سره به د صارفینو ته پوښتنه هم کوي. د فیسبوک په خبره له دې سروي به دا خبره د معلومولو کوشش کوي چې کوم خبر اعتبار لري. د فیسبوک مشر وایي چې د صارفینو نیوز فیډ کې د خبرونو مواد به 40% وي چې پخوا 15% وو. بلخوا ټوټر پاڼې لیکلي دي چې د 2014 کال کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې شپږو لکو نه زیات امریکایي صارفینو د روس نقلي اکاونټس فالو کړي ول او د هغوی ټویټس به ری ټویټ کول. د فیسبوک مشر بیا وایي چې دوی به د برانډز یعنی کمپنیو او میډیا په اړه خبرونو پر ځای ملګرو ترمنځ خبرو موادو ته به زیاته توجه ورکوي. د پروګرام په دې برخه کې تاسو د بټکوین په اړه معلومات اوریدلی ول چې قیمت یې ډیر زیات شوی وو. د تیر کال دسمبر میاشت وروسته په لومړي وار د بټکوین قیمت 10,000 ډالر نه کم شوی دی. د کریپټو کرنسیو قیمت جاج اخستونکي ویب پاڼې کوین ډیشک تر مخه د بټکوین قیمت 9,950 ډالر پورې راپریوتې دي. 5 اونۍ وړاندې د بټکوین قیمت 0,000 ډالر پورې ختلی وو. د دې ترڅنګ د کریپټو کرنسیو په قیمتونو کې ډیر په توندۍ سره کمی راغلی دی چې پکې ایتیریم، ریپل او بټکوین کیش هم شامل دي. او وز د فلمي نړۍ خبري.
ماي نیم از بوند.
پرمیتا ماریو.
ایکه هو کیا؟
ایکه کیا؟
ایکه کا؟
دا نړیوال باکس افیس نمبر کې تاسو ته د فلمي نړۍ تر ټولو لوی ایوارډز آسکرز ته نامزد شوی فلمونو فهرست درکو. په دې فهرست کې فلم دی شیپ آف واټر تر ټولو مخکې دی او په 1400 څنګه کې نامزدګي ترلاسه کړې ده. د آسکرز ایوارډ غونډه به د مارچ په 14 نیټه کېږي. دا نویم اکیډمي ایوارډز دي. د دې نمبر کې د ګولډن ګلوب او سکرین ایکټر ګلډ ایوارډز دستوري شوی وي. خو آسکر ایوارډز تر ټولو مهم دی. په آسکر ایوارډز کې تر ټولو غوره فلمونو کې کال می بای یور نیم، ڈارکسٹ آور، ڈنکر، گیٹ آؤٹ، لیڈی برڈ، فینٹم تھریٹ، دی پوسٹ، دی شیپ آف واٹر او 3 بل بورڈ آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری هم شامل دي. د هدایت کاری په اسانګه کې مشهور ډایرکټران کرسټوفر نولان، جارډن پیلی، گریٹا گورک، پال تھامس اینڈرسن او ڈیل اٹورو هم شامل دي. او اوس د فلمی باکس آفس رپورٹ درکو. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سترانګ 12 دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ڈین آف تھیوز دی چې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مکا باس په لومړي نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 1921 دی چې د 1,600 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او د وتلي اداکار سلمان خان فلم ٹائیگر زندہ ہے په هند کې ریکارډ 3.15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. امریکا هالی ووډ مشهور ڈی سی کامکس او سپر ہیرو سیریز ایونجرز نوې فلم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم نوم ایونجرز انفینیٹی وار دی. دا ایونجرز سیریز دریم فلم دی. دې دا مخکې په 2012 او 2015 کال کې ایونجرز فلمونه نمایښت لپاره وړاندې شوی او په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه دواړو فلمونو شاوخوا 4 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نوې فلم کې ټول سپر ہیروز راغونډ شوي دي. په دې فلم کې آیرن مین، سپرمین، هالک، تور، بلیک پینتر او نور سپر ہیروز کار کړی دی. په نوې فلم کې ښودل شوی چې نړۍ یو داسې بد قوت سره مخ شي چې بې ساري طاقت لري. دا بدې پر ضد دا ټول سپر ہیروز راغونډ شي او مبارزه کوي. فلم ایونجرز انفینیټی وار به د مې په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
Time, you will know what it's like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز پیسیفک ریم دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. دا د پیسیفک ریم اپرایزنګ دویم ټریلر دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. په نوې فلم کې د ماشینونو او د انسانانو ترمنځ جګړه ښودل شوې ده. فلم پیسیفک ریم اپرایزنګ به د مارچ په 4 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
جیک، یور فادر اولویز سېډ هی وانټډ یو ټو بی ا پایلټ.
He said a lot of things. I'm not a hero like he was.
The Kaiju, they're gonna come back. I'm not gonna be stuck waiting for someone else to come save my ass.
Cadets, you better gear up.
This is the way the world ends.
How'd they get into our world?
Someone let them in. Someone from our world.
Who is that?
Definitely not one of ours.
Let's do this.
نیندی سینما نوی رومانوی فلم دل جنگلی لومړی شروع خپور شوی دی. په فلم کې تپسی پانو او ثاقب سلیم کار کړی دی. فلم دل جنگلی به د فروری په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ارشاد، روزز آر ریڈ، وایلیٹس آر بلو، لاورز لائک می آر ویری فیو.
انگلیش پویم ہے یہ، تو نے لکھی ہے؟
تیرے بھائی نے لکھی ہے. سمیت اپل،
گلاٹی جن ہیڈ کوچ.
छाती मार ले।
तेरे बालों का कलर सोनी।
इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी और एक मामूली इंग्लिश काउंसलर।
007 मैम। जेम्स बॉन्ड मैम।
यू थिंक जेम्स बॉन्ड इज क्यूट?
नजर पर तप लांगी, आ दिल तेरा रख लांगी, मैं तेरे नाल नच लांगी।
दिल से आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरा वो एक्ट्रेस जैसी लगती हो बिल्कुल।
जेलो?
ना 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 ना।
Girl, when I see your face, बाजे गीत जंगली।
نیندی سینما مشهور اداکار رانی مکرجی نوی فلم هچکی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم یش راج جوړ کړی دی او د دې پروډوسر ادیتا چوپڑا دی. په فلم کې رانی مکرجی خوونکی وی او هر وخت ورته اټکی کیږي، همدغه وجه وی چې څوک ورته نوکری نه ورکوي. خو رانی اوسنه نه بیلی او په سکول کې ماشومانو ته زده کړې شروع کړي. فلم هیچ کی بعد فروری په 28مه نمایش ته وړاندې کیږي.
تم ټیچر کیوں بننا چاہتی ہو؟
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
I've never seen a teacher with a speech defect.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے، یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. جب ہمارے برین میں کئی سارے تار ایک ساتھ نہیں جڑتے تو کبھی کبھی شاک دیتے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل، کسی دوسرے پروفیشن میں جاب ڈھونڈ لیجیے آپ.
I was born to be a teacher, sir.
We are willing to give you a chance. St. Notker's is one of the most elite schools. But thanks to Right to Education, ہمارے یہاں 14 منسپل بچوں کو ایڈمیشن دی گئی ہے. یہ آپ کی کلاس ہوگی، آپ ایک بار سوچ لو.
ہے تو بچے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کلاس، ایجوکیشن، چار دیوار اور چھ گھنٹوں میں سیمت نہیں ہے.
ٹھیک سے بولنا تو سیکھ لو، دو بات بولتی نہیں ہو، چار ہچکی پہلے سنائی دے جاتی ہے.
غلطی ان بچوں کی نہیں ہے میڈم، یہاں کے ٹیچرز اور بچوں نے انہیں کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اس لیے یہ پڑھائی کم اور بغاوت زیادہ کرتے ہیں.
They don't belong here. They never did. They never will.
They will, sir. شاید ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی that they do belong. You know what, Mr. Wadia? There are no bad students, only bad teachers.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
سب سے بلا من رشنی